پاکستان په تیر دوه کلونو کې افغانستان ته د توکو خدماتو په صادراتو کې نوښتې څلوېښت سلنه زیاتوالی راوستی دی. د پاکستان د دولتي بانک د شمیرو له مخې په تیر دوه کلونو کې پاکستان د نږدې اته سوه میلیون ډالرو په ارزښت توکي او خدماتونه افغانستان ته صادر کړي دي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې هر کال اته سلنه صادرات د پاکستان له لوري افغانستان ته لوړ شوي دي. بل لور ته له افغانستانه پاکستان ته په وارداتو کې هم زیاتوالی راغلی. د شمیرو له مخې په تیر یو کال کې له افغانستانه پاکستان ته د وارداتو ارزښت له څه باندې اوولس میلیونو څخه نږدې شپږویشت میلیونو ډالرو ته رسېدلی دی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په صادراتو او وارداتو کې زیاتوالی په داسې حال کې دی چې تېره اونۍ افغان او پاکستاني لوري پریکړه وکړه چې دواړو خواوو ته د میوو او سبزیجاتو په ګډون په یو شمېر توکو تعرفې راټیټې کړي. د طالبان د حکومت د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نوریدون عزیزی په کابل کې د قرغیزستان سفیر تور داکن سیدکوف سره کتلې دي. د دغه وزارت له لوري پرون چهارشنبه په خبره شوې لمبه کې راغلي دواړو خواوو د قرغیزستان فورم کې د ګډون په موخه د پلاوي په سفر له قرغیزي چارواکو سره د سوداګریزو او ترانزیت اړیکو پر پراختیا او د افغانستان، تاجکستان او قرغیزستان ترمنځ د درې جانبه تړون د لاسلیک په اړه خبرې اترې کړې دي. سیدکوف په دې لیدنه کې تاکید کړی چې قرغیزي سوداګر غواړي په افغانستان کې پانګونه وکړي. قرغیزستان یو له هغو هیوادونو دی چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې له پانګونې سره لیوالتیا زیاته شوې ده. که څه هم د هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، خو د اقتصادي همکاریو د پراختیا په موخه ورسره نږدې اړیکې پالي. د پاکستان له زندانونو یو سلو څلور شپېته افغان کډوال له خوشې شوي دي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت د کډوالو د لیک د امیر بخ جمال پرون چهارشنبه کورنیو رسنیو ته ویلي د کډوال په پنجاب او اسلام آباد کې له نیول او زندانی کېدو وروسته دوی ته سپارل شوي دي. هغه وړاندې ویلي دغو کسانو له دوو تر نهو ورځو د بند موده تېره کړې ده. د بخ جمال په خبره راخوشې شوي کسان د ننګرهار، لغمان، بامیانو، کونړ، کندهار، غزنی، بدخشان، کابل، خوست او پکتیا ولایتونو اوسیدونکي وو چې خپل اصلي مینو ته ستنه کړی شوي دي. د پاکستان حکومت وروسته له هغې د افغان کډوالو نیول او زندانی کېدو ته زور ورکړی چې تېره میاشت د حکومت کابینې په دې هېواد کې د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د کارتونو موده تمدید نه کړه. پاکستان په روان کال کې نږدې یو سلو نوي زره افغان کډوال په جبري توګه افغانستان ته اخراج کړي دي. د خیبر پختونخوا په باجوړ کې د پاکستان د پوځ لخوا په پیل شوو عملیاتو کې درې ملکیان وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. د پولیسو یو چارواکي د صدر رډیو مشال برخې ته د نوم نښودلو په شرط ویلي پوځ په باجوړ کې په شدید توګه عملیات روان کړي او پر سړکونو یې هر ځای تلاشي پیل کړې ده. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګندپور او د عوامي نېشنل ګوند د عملیات غندلي او د درېدو غوښتنه کړې ده. د عملیات چې وړ مورز د پاکستان د پوځ لخوا په سیمه کې د دوی په ټکو د ترهګرو د لمنځه وړو په موخه پیل شوي د خلکو پراخ غبرګونونه یې پارولې دي. د دې عملیاتو پر ضد روس له هغې د باجوړه په ممندو کې پراخ لاریونونه پیل شول چې د پوځ په ډزو کې د اووم ټولګي زده کوونکی ووژل شو. د پاکستان د پوځ د عملیاتو له کبله په سیمه کې په زرهاو کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. او د کرکټ د شپږیزي د لسم پړاو وروستۍ لوبنن سهار لس بجې د مونهنګانو او مسینک لوبډل ترمنځ پیلېږي. په مسینک لوبډل کې وتلی ستوری رحمن الله ګرباز او په مونهنګانو لوبډل کې وتلی ستوری عظمت الله مرزای نن یو بل پر وړاندې لوبېږي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې سره د مطالبه اوریدلای شئ. د ملګرو ملتونو د خزو څنګه وای چې افغانستان د خزو د حقونو په برخه کې د نړۍ له سختو ناورینونو سره مخ ته واتې. د خزو د حقونو فعالان هم ورته څرګندونه لري وای چې په افغانستان کې اوس د خزو د حقونو د ملاتړ لپاره په کافي اندازه سازمانونه فعالیت نه کوي.
د خزو لپاره جوړ شوی ډیر بنسټونه یا خو تړل شوي یا فعالیتونه ډیر محدود شوي دي.
پرون د جولای ډیر شمه د انساني قاچاق د مخنیوي نړیواله ورځ وه، خو ډیر افغان ځوانان په غیر قانوني لارو کډوالۍ ته زړه ښه کوي چې د انساني قاچاق وړونکو سره مخ کیږي. د دوی تجربې له دغو سفرونو څه دي؟
که ورسېږي خطر خو که ونه رسېږي نو داسې یو ضرر به درته ورسېږي تر څو
په دې سربېره دا پر سرو ورئ شو. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان وایي په دې وروستیو کې د خبریالانو رسنیزو فعالانو نیول، ګواښل او پرې محدودیتونه د هیواد په کچه د رسنیو خپلواکي له جدي ګواښ سره مخ کړي. دا چې ولې او څنګه وړاندې په راپور کې را سره جزئیات واورئ. د دې سربېره که وخت پات شو نور مطالب به هم راوخلو ملتیا مغواړو.
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشي ظفر دستیالی مو په تخنیکی چارو کې را سره تای روشان دی. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان وایي په دې وروستیو کې د خبریالانو او رسنیزو فعالانو نیول، ګواښل او پرې محدودیتونه د هیواد په کچه د رسنیو د خپلواکو فعالیتونو پر وړاندې جدي خنډونه رامنځته کړي دي. د سازمان پرون په اعلامیه کې د دې وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او د طالبانو له حکومت یې غوښتنه کړې چې نیول شوي خبریالان او رسنیز فعالان ژر تر ژره خوشي او د رسنیو پر وړاندې محدودیتونه هم لرې کړي. د طالبان د حکومت ویان زبیلا مجاهد وایي د رسنیو فعالیتونه باید د اسلامي ارزښتونو، ملي ګټو مسلکه اصولو پر بنسټ ترسره شي. نور تفصیل سنه کاکړ ناورو.
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان یا AMSO د اندېښنې په څرګندولو سره وایي د خبریالانو او رسنیزو فعالانو وروستي نیول، ورته ګواښونه او پرې د محدودیتونو لګول په دې هیواد کې د رسنیو د خپلواکو فعالیتونو وړاندې جدي خنډونه رامنځته کړي دي. دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ د جولای په دیرشمه په یوه اعلامیه کې ویلي چې په تېره یوه میاشت کې د بیان د ازادۍ او اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې خوشینوونکې کړنې ترسره شوې دي. اعلامیه وایي رسنیز فعالان نوید احمد اصغری او مشتاق احمد حلیمی د بهرنیو سیریالونو د ژباړې او دوبلې په تور نیول شوي دي او تر اوسه د دوی د برخلیک په اړه کوم معلومات نشته. خدای چې کله او چیرې په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي. اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې دغه شان یو شمېر خبریالان په کابل، لوګر او خوست ولایتونو کې ګواښل شوي دي. دغه سازمان دا چلند د بشري حقونو، ملي او نړیوالو تعهداتو او د بیان د ازادۍ خلاف بللی دی. په اعلامیه کې دغه شان راغلي چې رسنۍ د ټولنې غړېدلې سترګې دي او پر دوی سانسور او فشار د خلکو د اساسي حقونو له پامه غورځول دي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان له طالبانو غوښتي چې ټول نیول شوي خبریالان له کوم قید او شرط پرته خوشې کړي، خبریالانو ته د خوندي او خپلواک رسنیز فعالیت زمینه برابره کړي، د بیان ازادۍ ته درناوی وکړي او د رسنیو پر وړاندې محدودیتونه هم ختم کړي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد وایي د رسنیو فعالیتونه باید د اسلامي ارزښتونو، ملي ګټو او مسلکي اصولو پر بنسټ وي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس د جولای په دیرشمه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې مجاهد په کابل کې د مطبوعاتي مبارزې، تګلارې او ډیپلوماسۍ په نوم غونډه کې د طالبانو حکومت د رسنیزې تګلارې، تعامل او بهرني سیاست اساسي ټکي بیان کړي او رسنۍ زغم، سیاسي درک او ملي یووالي ته رابللي او ټینګار یې کړی چې له احساساتي چلند باید ډډه وکړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان خبریالان وایي د طالبانو لخوا پر رسنیو محدودیتونه زیات شوي دي. په بلخ ولایت کې یو خبریال چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم واخیستل شي، د غږ د بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
سانسور دومره زیات شوی چې پرته له دې چې د طالبانو خبرې خپرې شي بل خبره نشته. خلک نور خپل غږ نشي پورته کولی، حقایق نه افشا کیږي، ټول لارښوونې د دوی لخوا راځي. امر بالمعروف استخبارات یا پولیس باید له رسنیو سره وي او وګرځي تر څو څوک د دوی خلاف څه ونه وایي. ټول رسنۍ د دوی تر واک لاندې دي. ان په هغو ځایونو کې چې چاودنې او انتحاري بریدونه کیږي هیچا ته اجازه نه ورکول کیږي چې تصویر واخلي.
که څه هم د طالبانو حکومت مخکې ویلي و چې خبریالان د دوی د دندو له امله نه دي نیول شوي، خو ورځ مخکې د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي و چې په تېرو درې اونیو کې لږ تر لږه و خبریالان او رسنیز فعالان په کابل او یو بل ولایت کې نیول شوي دي. په دې اړه د دې مرکز په اعلامیه کې ویل شوي و چې دا نیونې د طالبانو د استخباراتو او د امر بالمعروف وزارت لخوا ترسره شوي دي او په نیول شویو دا تورونه لګول شوي چې نجونو لپاره ورکشاپونه جوړ کړي، له بهرنیو رسنیو سره یې تخنیکي همکاري کړې او غربي سیریالونه یې ژباړلې دي. دغه مرکز د دغو نیونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او دا یې د نړیوالو اصولو خلاف عمل بللی و. دغه شان دا نیونې د بیان د ازادۍ او د خبریالانو د امنیت لپاره جدي ګواښ بللی و او زیاته کړې وه چې دا مهال لږ تر لږه 15 خبریالان د طالبانو په بند کې دي.
د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه وایي چې افغانستان د ښځو د حقونو په برخه کې د نړۍ له سختو ناورینونو سره مخ یو هیواد دی. دغه ادارې د خپل 15 کلن ماموریت د کلیزې په مناسبت په راپور کې ویلي چې په دې هیواد کې واکمنو طالبانو پر ښځو د محدودیتونو لپاره لږ تر لږه اتیا فرمانونه صادر کړي دي. یو شمېر میرمنې او د ښځو د حقونو فعالانې هم وایي په تېرو څلورو کلونو کې افغانو میرمنو سخت کړاوونه ګاللي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري پر خزو لګول شوی بیلابیل محدودیتونه ورس تر بل پراخي کې د ملګرو ملتونو د خزو څنګه یو ان وومن ویلي افغانستان په نړۍ کې د خزو د حقونو په برخه کې لسخت او بحرانونو سره مخ هغه هواد دی چې دوی لپاره د برابر فرصتونو مبارزه پکې ورس تر بل سختيږي. دغه ادارې د خپل 15 کلن ماموریت د کلیزې په مناسبت په راپور کې ویلي چې په دې هیواد کې واکمنو طالبانو پر ښځو د محدودیتونو لپاره لږ تر لږه اتیا فرمانونه صادر کړي دي. په دې راپور کې چې سه شنبه د جولای په 9 خپور شوی راغلی، افغانستان په نړۍ کې له یمن وروسته دوهم هیواد دی چې د جنسیتي توپیر لوړه کچه پکې موجوده ده. یو ان وومن ویلي اوس مهال د نړۍ له هرو لسو ښځو نجونو یوه یې په خورا بېوزلۍ کې ژوند کوي او که چیرې دا وضعیت همداسې دوام وکړي نو نړۍ به د راتلونکو 130 کلونو پورې هم له ښځو سره اقتصادي نابرابري پای ته ونه رسوي. د دغه ادارې په راپور کې دا هم راغلي چې په تیر یوه لسیزه کې د جګړو سره نږدې سیمو کې د هغو ښځو شمیر دوه چنده شوی چې د جنسیت پر بنسټ له لوږې، خوارځواکۍ، د خوړو نه خوندیتوب او تاوتریخوالي له لوړو خطرونو سره مخ کیږي. په ورته وخت کې یو شمیر میرمنې او د ښځو د حقونو فعالان هم وایي په تیرو څلورو کلونو کې افغان میرمنو سخت کړاوونه ګاللي. په کابل کې و میرمن چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
پښه 3 سال از زنانو دختر
لږ کال زیات وشول چې د زده کړو او کار په ګډون افغان میرمنې له لومړنیو حقونو او نو عمومي ژوند به برخې دي. د بشري حقوقو دغه کار نه ست میلیونونو انسانانو ژوند له کړاو او د افغانستان راتلونکي له خطر سره مخ کړی دی.
ټولنیز مواجه سخت است.
د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان هم د افغان میرمنو د اوسنی وضعیت په اړه اندېښنه لري او غوښتنه کوي چې نړیواله ټولنه دې پر طالبانو عملی فشارونه زیات کړي. د ښځو د حقونو فعالې وګمې توخی ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال طالبانو نه یوازې پر ښځو سخت محدودیتونه لګولي بلکې د ښځو د غږ د اورېدو ځایونه یې هم تړلي دي.
د طالبانو د بیا واکمنۍ څخه وروسته په افغانستان کې د ښځو د حقوقو وضعیت خورا خراب شوی دی. د ښځو لپاره جوړ شوي ډېر بنسټونه یا خو تړل شوي یا فعالیتونه ډېر محدود شوي دي. د فزیکي، رواني او جنسیتي تاوتریخوالي کچه لوړه شوې. ښځې اوس نه یوازې د ټولنیز او حقوقي ملاتړ له نشټوالي سره مخ دی، بلکې د تاوتریخوالي د راپور ورکولو په صورت کې له جدي ګواښونو سره هم مخ دی.
د خزو د حقونو بل فعالیت ترنم سیدی وای
4 سال تمام است که این گروه
څلور کاله کې چې د غډلې یعنی طالبانو خزې په خپل کورونو کې زندانی کړې دي او هر ورځ موږ په افغانستان کې پر خزو او نارینه وو د یو نوي ظلم شاهدان یو. جبري کډوالۍ، فقر او بیکاری زیاته شوې او زندانونه له بیګونه انسانانو ډک شوې دي او په دې وروستیو ورځو کې موږ ګورو چې طالبان د کابل په بیلابیلو سیمو کې د بی حجابې په پلمه خزې او نجونې نیسي او په نامعلوم لوري وړي.
د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد د یو وومن د تازه بیان پاړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي، خو وړاندې تر دې په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د شریعت لمخې د ښځو حقونه تضمین کړي. داسې مهال چې ل 2021 کال رئیس واقع تر رسیدو وروسته د غنو نورو محدودیتونو په شمول دوی لښپګم ټولګي پورته تر په هنتونه دنجونو په وړاندې د زده کړو دروازې تړلې او د غرازي دوی په ډېرې دولتي او نا دولتي ادارو کې لکار کول هم راګرځولې دي.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه وکي چې دلته چې د زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع کله د خپل خدای ورکړی دی، د اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبول
کچېری یو انجلۍ تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای شي دومره لري ځای لا چې دا د شزې په کول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه شزې کم رنګ کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندي بڼه له اساسي راډیو.
پرون د جولای د شمه د انساني قشق وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ خو هغه افغان ځوانان چې اروپایي هیوادونو ته د تک په موخه په غیر قانوني لارو تک ته زړه کړی د کوم ډول ستونزو او انساني قشق سره مخ شوې دي. تفصيلي د اکرام الله اکرام په دې راپور کې اورو.
فکر وګو کې قشق برا انسانو را مثلې
دا د انساني قشق یو بیلګه ده. دا چې نغواړي نومي په راپور کې خبر شي وايي د تیر جمهوریت حکومت پر مهال د وسلوال پوز غړې او د امنیت ستونزو او غواخونو لامل اړ شو چې خطرناک او غیر قانوني لار غوړه کړي. نو موري وايي خپل سفر په 2021 میلادی کال کې د افغانستان لنیمروز پایل کړ. داسې مهال چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسیدلی وو، د پاکستان، ایران او ترکیې په لارو سفر وکړ او هڅه وکړه چې د یونان، بلغاری او رومانی په ګډون لبی لابیلو لارو څخه په ګټنی اروپا ته ننوځي، خو په خبرې بریالی نه شو. هغه د خپل سفر کیسه کوي، وایي: